دا مشال رادیو دا محل په افی خبر کې د ماسپخین یو بجه ده. دا مشال رادیو په دې خبرونه کې موزا ګل ایاز او بوریوال کاکړ هر کله کو په روانه غړې کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ نیوز خبرونه د مشال رادیو وی مجله هم د خبرو په اول خبرونه وایان بوریوال کاکړ. لومړی د مهم خبرونو سر ټکی د پاکستان د بهرنی چارو وزیر وایي دوی نړیوالو حالاتو ته په کتو د پاکستان د بهرنی تګلارې ته لسره د کتنې په حال کې دي. د افغانستان حکومت وایي هلته به د القاعده د مشر عمر خطاب له وژل کېدو سره د یادې شبکې فعالیت نور هم کمزورې شي. او لوړ پوړي امریکایي چارواکي وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ به نن بیت المقدس د اسرائیل د پلازمېنې په توګه ومني. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر وایي دوی نړیوالو حالاتو ته په کتو د پاکستان بهرنی تګلارې ته لسره د کتنې په حال کې دي. خواجه محمد اسیف دا خبره د سې شنبې په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال کړې ده. خواجه اسیف دا خبره رد کړې ده چې ګواکې پاکستان یوازې کړل سوی او له پامه غورځول سوی دی. نوموړي ویلي چې پاکستان په تېرو څو کلونو کې له روس سره اړیکې ښې کړي او له چین سره یې لا پراخې کړې دي. خواجه اسیف ویلي پاکستان د سیمې په شخړو کې ځان بې طرفه ساتلی دی، خو افغانستان، هند، امریکا او یو شمېر نور هیوادونه پر پاکستان تور پورې کوي چې دوی پر خپل خاوره داسې ترهګرو ته پټنځایونه ورکړي دي کوم چې په نورو هیوادونو کې بریدونه کوي. پاکستان دا خبره نه مني. د بلوچستان په پښتون میشته سیمه هرنایی کې نامعلومو وسلوالو درې مزدوران وژلي او یوې ټپې کړی دی. د یادې سیمې امنیتي چارواکي وایي چې دا پیښه د سې شنبې په ماښام هغه مهال رامنځته سوې چې وژل سوي کسانو پر ناکڅ ریلوي سټېشن په کار بوختو. وسلوال تر برید وروسته تښتېدلی دي. د لوی چارواکي وایي چې وژل سوي کسان د ژوب اوسېدونکي دي. چا تر اوسه د دې ذمواري نه ده منلې. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي تیر ماښام په شمالي وزیرستان کې سوې چاودنې شپږ ولسي وګړي وژلې دي. دوی وایي دا چاودنه د تحصیل میرعلي په خدي سیمه کې هغه مهال رامنځته سوې چې په موټرسایکل کې ښودل سوي بارودي مواد چاودلې. د چارواکو په وینا په دې چاودنه کې لس تنه نور ټپې سوي هم دي چې اووه پکې ولسي وګړي او درې عسکر دي. پولیټیکل انتظامیې د وژل سوي هر کس لپاره د درو لکو او د ټپي لپاره د یو لک روپیو اعلان کړی دی. چا د دې پیښې ذمواري نه ده منلې. د خیبر پښتونخوا نرشجان وایي په ټولنه کې ورسره کېدونکي ناسم چلن یې ژوند تنګ کړی دی. دوی دا خبره د سې شنبې په ورځ د پېښور د پریس کلب مخې ته خپلو ستونزو د هواري لپاره په احتجاجي مظاهره کې کړې ده. د نرشجانو د حقونو لپاره د کارکوونکي غیر حکومتي ادارې ټرانس اکشن غړي تیمور کمال مشال رډي ته وویل په تاڼو کې د کېدونکو کیسونو پرتله د انصاف ترلاسه کېدو کچه ډېره ټیټه ده.
د 2015 نواله تر اوسه پورې په دې دوو کالو کې 450 خواجه سره چې کوم دی هغه قتل کړی شوی دی او په دې کال کې د 500 نه زیات د وایلنس د تشدد کیسونه مخې ته رالی دي. ډېر روزنامچې اف آی آر ریکارډ شوي خو تر اوسه پورې حکومت چې کوم دی هیڅ قسمه د دې مرسته ونه کړه.
مظاهره چانو تور پورې کړی چې پولیس هم له دوی سره د زور زیاتی پر ضد سمه قانوني کاروایی نه کوي، خو پولیس دا خبره نه مني. د افغانستان حکومت وایي هلته به د القاعده شبکې د مشر عمر خطاب له وژل کېدو سره د یادې شبکې فعالیت نور هم کمزورې شي. دا خبره د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری د سې شنبې په ماښام مشال رادیو ته وکړه.
دوی ډېر مهم غړی دی عمر خطاب په دې منطقه کې د القاعده شبکې مشر وو. نور کسان هم چې ورسره مړه شوي دي هغه هم ډېر مهم کسان وو چې مړه شوي دي، نو د دې سره د دوی فعالیتونه کمزوري کېږي.
دا له هغه وروسته ده چې د افغانستان د دفاع وزارت ویلي د ملي اردو او د ملي امنیت او نړیوالو ځواکونو سره په ګډه ملتیا وړ مشپه په عملیاتو کې د القاعده شبکې یو مهم قومندان عمر خطاب له اتیا وسلوالو سره وژل سوی. وسلوالو په دې اړه څه نه دی ویلي. لوړ پوړي امریکایي چارواکي وایي ولسمشر ډونالد ټرمپ به نن بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه ومني. امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ به د اعلان په یو ټاکلې وینا کې وکړي چې ورسره به د امریکا سفارت هم دې لرغوني ښار ته انتقالېدل پیل کړي. چارواکي وایي د تیر سوي پلان د تیار سوی پلان له مخې به د امریکا سفارت له تلبیب څخه بیت المقدس ته په تلو کې له درو څخه تر څلورو کالو وخت واخلي. د ولسمشر ډونالد ټرمپ دا پریکړه شایي په منځني ختیځ کې تشدد راوپاروي. ریپورټونه وایي ځانګړي امریکایي څېړونکي روبرټ مولر د ولسمشر ډونالد ټرمپ او د هغه د کورنۍ د غړو د بانکي حسابونو په اړه د جرمني له دویچه بانک څخه د معلوماتو غوښتنه کړې ده. روټرز خبري اجانس په دې موضوع د حال لرونکو کسانو لخلي لیکلي چې مولر څو اونۍ وړاندې په یو غوښتنلیک له یاد بانک څخه د پیسو او کریډیټونو د ځینو ایستنو په اړه د معلوماتو غوښتنه کړې ده. یاد بانک تر دې وړاندې هم د رازونو د قانون له مخې داسې غوښتنې رد کړې دي او وایي چې دوی به د خپل یوه صارف په اړه هم څه تبصره ونه کړي. روبرټ مولر د امریکا د 2014 کال پر ولسمشریزو ټاکنو د روس د ممکنه اغیز په اړه پلټنی کوي. د اولمپیک لوبو نړیوال کمیټې وایي چې د 2013 کال د ژمی او په اولمپیک لوبو کې پر روس بندیز لګولای دی. دا خبره د یادې کمیټې لخوا د سې شنبې په ورځ نوښته په یو بیان کې شوې ده. بیان لیکي چې پر روسیانو یې دا بندیز د دې تور له مخې لګولی دی چې هغوی د ریاست تر څارنه لاندې ممنوع درمل کارولي وو. بیان ذاتي وی چې ځینې روسي لوبغاړي به په جنوبي کوریا کې کېدونکو لوبو کې تر کلکې څارنې لاندې برخه اخیستلی سي. د اولمپیک لوبو نړیوال کمیټې د روس د لوبو پر پخوانی وزیر ویتالی موتکو هم د ټول عمر لپاره بندیز لګولی چې په اولمپیک کې برخه نشي اخیستلی. نوموړی اوس د روس مرستیال وزیر اعظم دی. د روس د بهرنیو چارو وزارت او د هیواد اولمپیک کمیټې دواړو دا پریکړه غندلې ده. د خبرونو پای او سم تاسو ته موسم حال او د کرنسۍ به له رابعه اکرم خان څخه اورئ.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.60 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.63 روپۍ او په 1.63 روپۍ یو یورو په 1.65 روپۍ او په 1.20 روپۍ یو ریال په 28.25 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 1.10 روپۍ او په 1.10 روپۍ یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 310 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 308 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې راتلونکي 40 شکنټو کې به پېښور، بنو، کوټه کې موسم وچ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 4 او زیات نه زیات 21، بنو کې 52 او په کوټه کې -6 او 8 وي.
خبرونه د مچال راډیو نه واوریدل چې بوریوال کاکړ باندې کوله د موسم حال او کرنسۍ به درته له اسلام آباد د مشال اړوي خبریال رابع اکرم خان وړاندې کړ. قدمونه اوردونکو کچرا ساده رواني غړي تر پای پاتې شي. نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو او د اونیز خبرونه تفصیل به واوري. پاکستان وایي چې خارجه پالیسۍ ته له سره بیا کتنه کوي. په شمالي وزیرستان کې بمی چاودنې 6 کسان وژلي. قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې شاملولو سره په هغه سیمو کې امن ممکن کېدی شي او کنه.
یو ځل دغه په پولیسو د دغه امنداري شروع شي نو ما په خیال باندې بالکل دې سره به فرق وروزي. دا نه ځانونه چې مکمل طور باندې داسې خبرې
پېښور کې د مختلفو پوهنتونو زده کوونکو په یوه غونډه کې د فیسونو کې د کمې غوښتنه کړې ده.
نن د یو سرکاري یونیورسيټي فیس چې دی هغه د پرایویټ یونیورسيټي نه هم سیوا شوی دی او د یو عام غریب کس لپاره دا بالکل ناممکن ده چې هغه د فیسونو چې دی هغه فور کلش بالکل ایجوکیشن چې دی هغه د غریبۍ تقریبا د لاسونو چې دی هغه وتلی دی.
اونې ز خبرونه د مشال راډیوي مجله کې بعد لیکوال راشد خان د نوي چاپ شوی دی کتاب په اړه ورسره خبرې واوري. او
قدرمن اردن کو تاسی دا مشال ریڈیو دا ماسپخین یوی پجی خبرونی تا خواگی
څنګه تاسو په خبرونو کې هم واورېدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي دوی نړیوال حالاتو ته په کتو د پاکستان بهرنۍ تګلارې ته له سره د کتنې په حال کې دي. خواجه محمد آصف دا خبره تېره ورځ ناوخته په اسلام آباد کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال کړې ده. نوموړي ویلي چې پاکستان ته د آزادې خارجه پالیسۍ، پیاوړي اقتصاد او له ټولو ګاونډیانو سره د ښو اړیکو ضرورت دی. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال اړو خبریالي رفعت انجم په رپورټ کې اورو.
په اسلام آباد کې د پاکستان خارجه وزیر خواجه آصف ویلي چې ګاونډي هیوادونو سره د ښه اړیکو په اړه هیله مند دي. تېر شپه په اسلام آباد کې د پایداره ترقۍ د پالیسۍ ادارې یو سیمینار ته د خطاب پر وخت د خارجه وزیر وینا وه چې موږ سیمه کې د سولې او ثبات لپاره کوششونه کوو، خو دې سره سم موږ ته په مغربي او مشرقي پولو د ترهګرۍ مخه ده. د افغانستان په اړه د زیاده کړه چې پاکستان لپاره د افغانستان سوله مهم ده او امریکا ته د پاکستان سره دواړه خزړې کوته د افغانستان د معاملې په نظر نه دي کتل پکار. خواجه آصف زیاده کړه چې په سیمه کې امن او ثبات راوستلو لپاره د افغانستان نه پس پاکستان لوی برخه لرونکی هیواد دی او دا مقصد ترلاسه کولو لپاره پاکستان ته د آزاد خارجه پالیسۍ، مضبوط معیشت او ټول ګاونډي هیوادونو سره د ښه اړیکو ضرورت دی. د خارجه چارو وزیر دا تاثر غلط وګرځولو چې پاکستان په سفارتي کچ د یوازیتوب ښکار دی. نوموړي زیاده کړه چې پاکستان، ترکی، ایران، قطر او خارجي ملکونو سره ښه اړیکې لري او هم ناشان هند سره هم د ښه اړیکو هیله لري، خو د هند لخوا د دې څه مثبت جواب ناراضي. د سی پی ایک په اړه خپلو خبرو کې خارجه وزیر زیاته کړه چې ځینې ګاونډي هیوادونو په دې منصوبه اعتراضونه پورته کړي وو، خو په دې اړه زموږ موقف دا دی چې دا د سیمې قسمت بدلوونکي منصوبه ده. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
قدرمن اوردونکو، په دې رسو کې د پاکستان او امریکا ترمنځ پر ځینو نقطو اختلافات رابرسیره شوي دي. کارپان په دې باور دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تر ټولو لوی اختلاف حقاني شبکه ده او ښکاري نه چې پاکستان به یې پر ضد کاروایی وکړي، خو ځینې بیا له دې سره اتفاق نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس د ګل پورس د پاکستان په یو ورځني سفر ویلي چې د پاکستان فوج د ترهګرو پر ضد مؤثر اقدامات کړي، خو ځینې عناصر د پاکستان خاوره په افغانستان کې د ترهګرۍ لپاره کاروي. نور تفصیل د اسرار العالم محمد پر رپورٹ کې ورو.
د پاکستان د یو ورځني سفر پر مهال د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس ویلي چې پاکستان دی د وسلوالو او د هغو د پټنځینو ختمولو لپاره خپلې هلې ځلې دوه چنده زیاتې کړي، خو بلخوا د پاکستان فوج مشر ویلي چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې تر خپلې برخې زیات کار کړی. د سیمه ایزو چارو پوه پراسیاب خټک هم وایي چې دا وخت د پاکستان او امریکا ترمنځ غټ اختلاف پر دې دی چې امریکا وایي پاکستان دې پر خپل ځمکه د هغو وسلوالو خلاف عملیات وکړي چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره جنګیږي، خو د پاکستان وزیر اعظم بیا ویلي چې دوی پر ځمکه ورته عناصر له سره شتون نه لري. نو خټک وایي ښکاري نه چې د پاکستان په دې رویه کې به کوم بدلون راشي. خو په کراچی کې د اردو وفاقي پونتون د جرنالیزم څانګې مشر توصیف احمد بیا وایي د پاکستان په رویه کې به بدلون ضرور راځي. توصیف وایي په دې وروستیو کې امریکایي کانګرس یو بل منظور کړ چې پکې له پاکستان سره ځینې مالي مرستې د حقانی ډلې خلاف له عملیاتو سره تړل شوي، خو د لشکر طیبه ذکر یې نه دی کړی. د ده په خبره دا د اسلام آباد په اړه د امریکا لچک ښایي. نوموړی وایي تمه څرګندېږي چې پاکستان به هم د حقانی وسلوالو خلاف په اقداماتو کولو سره د لجک مظاهره وکړي.
امریکا او متحدان یې له ډیر وخت راهیسې دا غوښتنه کوي چې پاکستان دې په شمالي وزیرستان کې د حقانی شبکې د وسلوالو پر ضد عملیات وکړي. څوک چې د افغانستان دننه په ترهګرو عملیاتو کې ککړ دي، له دې وسلوالو روس او چین ته هم تکلیف دی. نو زما په خیال د حقانی ډلې خلاف د عملیاتو کولو پرته له پاکستان سره بل لار نشته.
یاد وی چې د تیر خلیفہ ورځ د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای مشر پاکستان ته خبرداري ورکړ چې کچېرې پر خپل ځمکه یې د وسلوالو مووینه پټنځینو ختم نه کړل، نو د دې پټنځینو د تباه کولو لپاره به بیا امریکا هر هغه څه کوي چې سي په وس کې وي. د اګست په میاشت کې د امریکا ولسمشر اهم ویلي وو چې پاکستان کې د وسلوالو پټنځینو ورته نور د برداشت وړ نه دي. د پېښور پوهنتون د نړیوال اړیکو څانګې مشر اعجاز خټک اهم وایي چې د پاکستان او امریکا ترمنځ تر ټولو غټ اختلاف د پاکستان پر ځمکه د وسلوالو پټنځایونه دي. نوموړی وایي که پاکستان دغه پټنځایونه له منځه نه وړي نو امریکا په پاکستان کې د ډرون بریدونو پراخولو او د پاکستان غیر ناټو اتحادي حیثیت ختمولو په ګډون نور یو شمېر اقدامات د پاکستان خلاف کولی شي. دا براس حال کې دا چې د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس د پاکستان په یو ورځني سفر ویلی وو چې پاکستان په وزو د ترګرو پر ضد مؤثر اقدامات کړي، خو ځینې عناصر د پاکستان خاور افغانستان کې ترګرۍ لپاره کاروي. بل خو د پاکستان پوځ مطبوعاتي څنګه وایي چې د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د هند له اړخه د افغانستان ځمکه د پاکستان پر ضد کارولو او په افغانستان کې د وسلوالو پټنځایونو موجودګۍ په اړه د امریکا دفاع وزیر له خپلو تحفظاتو خبر کړی دی. خو د جیمز میټس په وینا امریکا د پاکستان تحفظات لرې کولو په اړه خپل کردار لوبولو سره تیار ده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
قدمن اودونکو په شمالي وزیرستان کې بمی چاودنې شپږ کسان وژلي او لس نور یې ژوبل کړي دي. چاودنه تیر مازدیګر د میرعلي تحصیل په خدای سیمه کې هغه وخت وشوه چې په موټرسایکل کې نصب کړل شوی بارودي مواد وچاودېدل. په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني فوج لخوا د ضرب عذب عملیات وروسته دا لومړی ځل دی چې په میرعلي تحصیل کې چاودنه کیږي. نور تفصیل عمر دراز وزیر راکوي.
چارواکي وایي په لسو ژوبل شوو کې اووه ولسی وګړي دي او درې امنیتی عسکر دي. چارواکي وایي میرعلي کې تر چاودنې وروسته ګرځبندیز لګول شوی او دغه سیمه امنیتی سرتیرو په ولکه کې اخیسته چې دغلته د لټون عملیات هم پیل کړي. انتظامیه چارواکي وایي وژل شوي شپږ وړه ولسی وګړي دي چې د میرعلي تحصیل نږدې کلو دي. پولیټیکل انتظامیه د وژل شوو کسانو لپاره درې درې لکه او ژوبل شوو لپاره یو یو لک روپۍ امداد اعلان کړی. د میرعلي بامی چاودنې پړه لا هم چا په غاړه نه دی اخیستی. د ضرب عذب عملیاتو وروسته میرعلي او شمالي وزیرستان نورو سیمې په بشپړه توګه د سرکار او فوز تر ولکې لاندې راغلی او یادو عملیاتو وروسته دا لومړی ځل دی چې په میرعلي منځنۍ سړک یا ښار سره نږدې چاودنه کیږي. میرعلي د شمالي وزیرستان مرکز میرامشاه څخه ختیځ لور ته په شل کیلومتره فاصله کې پروت دی چې پکې د سلګونه لیویز او خسادار ځواک تر څنګ د پاکستان فوز یو بریګیډ عسکر شتون لري. میرعلي تحصیل ته د ضرب عذب عملیاتو وروسته بې کوره شوي خلک سل په سله ورستانه شوي دي چې سیمه کې کلکه امنیتي څارنه کیږي او میرعلي میرامشاه یا نورو سیمو ته تلونکي وګړي تر یو شمېر امنیتي پوستو تیریږي. د پاکستان فوزی او ولسی مشرتابه په بیا بیا دا ادا هم کړی چې له شمالي وزیرستان نه ټول وسلوال شړلی او سیمه یې له شره پاکه کړې ده. د سیمې خلک وایي د عملیاتو وروسته میرعلي تحصیل په منځ کې دغه چاودنې یو ځل بیا دوی سخت اندېښمن کړي دي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
درنو اودونکو د پاکستان پیپلز ګوند شریک چیرمن او پخوانی ولس مشر آصف علي زرداری ویلي دي چې دوه ځلې د نواز شریف جمهوریت بچ کړی دی، یو ځل د جالی الیکشن او دویم ځل د پاکستان تحریک انصاف احتجاجي ناستې دوران. خو اوس به د نوموړي جمهوریت بچ کولو پر ځای خپل جمهوریت مخې ته راوړي. آصف علي زرداری پرون د پیپلز ګوند 50 کاله پوره کېدو په لړ کې په اسلام آباد په پریډ ګراوند کې یوې جلسې ته وینا کوله چې نور تفصیل یې د احمد الله په رپورټ کې ورو.
د پاکستان پیپلز ګوند د بنسټ ایښودو 50مې کلیزې یا ګولډن جوبلی لړکې یاد ګوند نه په ورځ د اسلام آباد په پریډ میدان کې جلسه وکړه چې پکې د پیپلز ګوند مشرانو نه علاوه په لوی شمېر کې کارکنانو هم ګډون وکړو. جلسې ته خپل وینا کې آصف علي زرداری وویل چې دوی په دوري حکومت کې نه صرف د پاکستان معاشي وضع ډېره ښه وه، بلکې د سرکاري ملازمینو تنخواګانې زیاتولو سره سره یې پښتنو ته شناخت هم ورکړو. د افغانستان سره اړیکو په هکله د نوموړي وینا وه چې دوی غواړي چې افغانستان ترقي وکړي او ور سره خې اړیکې غواړي.
هم چاته کې افغان هماره دوست هو
مغول چې افغانان زمونږ ملګری وي. په دې خبره دی پوه چې صرف هغه نه بلکې موږ هم په مشکل کې یو. راځي چې په ګډه سره دواړو ملکونو سرحدونه محفوظ کړو. مغول چې افغانستان ترقی وکړي او خپل ګوند او د پاکستان لخوا ورته دا باور ورکوم چې د شک په نظر راته نه ګوري، ځکه چې پاکستان په خپل ترهګری ښکار دی او وسلوال د دواړو ملکونو ګډ دښمنان دي. نو راځي چې په ګډه سره یې مقابله وکړو.
جلسې ته د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری وویل چې په جمهوریت کې پاکستان مخ په وړاندې تللی شي او ګڼي چې جمهوریت دوی ټول متحد ساتلی شي. د نوموړي وینا وا،
آپ سب جانتے ہیں کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو تب اقتدار ملا.
تاسو ټول ته معلومه ده چې ذوالفقار علی بھٹو ته هغه وخت اقتدار ورکړی شو چې ملک په دوو برخو کې تقسیم شوی و او په معاشي توګه هم حالات ښه نه وو. خو نوموړي نه صرف پاکستان په معاشي توګه مضبوط کو، بلکې دې ملک ته آئین هم ورکو. خو جمهوریت مخالف قوتونو د جمهوری پاکستان پر ضد سازشونه شروع کړل او ذوالفقار علی بھٹو ته پانسی ورکړه. پیپلز ګوند ته همیشه په مشکل حالاتو کې ملک حواله کړی شوی دی او یاد ګوند به د ولس د خیر ښېګڼې لپاره خپل کوششونه روان ساتي.
ته ذکر دا چې په 1 اکتوبر 1980 کې ذوالفقار علی بھٹو د پاکستان پیپلز ګوند بنیاد کېښودو او تر دې دمه یاد ګوند 15 ځله په اقتدار کې پاتې شوی دی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو غوږی قدرمن اوریدونکو، د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا کې د ورګډول لپاره هلې ځلې روانې دي، خو اپوزیشن ګوندونه پر حکومت تور پورې کوي چې په دې لړکې له خنډه کار اخلي. د فاټا په خیبر پختونخوا کې د ګډول لپاره هلې ځلې کوونکي دلیل وړاندې کوي چې په دغه سیمو کې د امن راتګ له دې سره تړلی دی چې په خیبر پختونخوا کې دغه سیمې شامل کړل شي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا رښتیا هم په خیبر پختونخوا کې شاملېدل په قبایلي سیمو کې امن راوستلی شي؟ بوریوال کاکړ په دې اړه د امنیتي چارو له پوهانو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا د ګډولو لپاره یو ځل بیا هلې ځلې زیاتې شوې دي، چې بیلګې پر 9 دسمبر د تحریک انصاف غونډه او پر 10 دسمبر د جماعت اسلامي اسلام آباد ته لاریون کول دي. څوک چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا ګډول غواړي، هغوی دا خبره د مهم دلیل په توګه کوي چې په قبایلي سیمو کې د امن راتګ له دې سره تړل شوی دی چې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شي. د پاکستان پخوانی استخباراتي چارواکی او د امنیتي چارو کارپو اسد منیر وای د فکر کوي چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې شامل شي، نو دا به هلته د امن لاره تک سره خورا مرسته وکړي.
1976 کې دا فیصله شوی و چې دا فاټا به خیبر پښتونخوا کې شاملې شي. هغه وخت کې ان ڈبلیو ایف پی و او د 77 الیکشن نمخ کې، هغه به الیکشن مخ کې وشو، مارچ کې مخ کې بکه 2 اگست کې مارچ کې وشو. نو هغه وجنه دا سپات شو، به پکې افغان جهاد شروع شو، باقی سیزونه شروع شو. نو اوس دا دومره تقریبا 40 کال پس یو عمر سیز به دی کوي او د دې صرف یو حل دی چې دی فاټا چې دی کنه چې خیبر پختونخوا کې شامل کی.
د امنیتی چارو بل کارپو او د پاکستانی پوځ په خوانی بریګیډیر سعد محمد خان وای دا خبره سمنه ده چې یوازې په خیبر پښتونخوا له ګډېدو سره به په قبایلي سیمو کې امن راسي. دی وای په قبایلي سیمو کې د بد امنۍ ډیر اړخونه دي.
فل حال نه پولیس ته دی نه صدا حکومت د امنداري صدا سي چې کوم قانون نافذ کول ولې داري دي هم دا سي فعال نه دي. سیستم د حکومت ته نشته دی.
مخالفین بیا دا پښتنه راپورته کوي چې د امن لپاره قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا ګډول وي، نو هلته خو هم د دوی په وینا مثالی امن نه دی. د امنیتی چارو کارپو اسد منیر وای نور کنوی نو له یو ځای کې دو سره به په قبایلي سیمو کې هم د خیبر پښتونخوا په څیر امنیتی حالت څنګه څرشه سي.
قبایلي سیمو کې هغه خپل نظام دی، الدلی ویز دی، خاصدار دی او د فرنٹیر کور والا یونټ دی، هغه د دې ذمہ دار دی چې الته کې امن ساتي. چې پولیس چې ده کنه چې هغه لاړ شي نو هغه کې بس دومره فرق نه پریوزي. لیوی چلته دی هغه نه ودی دی پولیس کار اخلي، دا نه دی چلته به د خیبر پښتونخوا یا بل شانتی پولیس والا زی. ما خیال دی چې یو کال دوه کال به دا لیوی والا ساتي او به رو رو دینا د پولیس والا نظام لاندې راولي.
د قبایلی سیمو د راتلونکي آئینی حیثیت په اړه د ملک د سیاسي ګوندونو ترڅنګ په خپله د قبایلی سیمو سیاسي او قبایلی مشران هم په دوو ډلو ویشل شوي دي. یوه ډله وایي د قبایلی سیمو د ستونزو د هواري لاره دا ده چې په خیبر پښتونخوا کې شامل سي، او بله ډله وایي قبایلی سیمې هلته د اوسیدونکي ولس دي او تر هر ډول پریکړې وړاندې باید د قبایلی سیمو له ولس څخه تپوس وسي.
غونډه کې د عبدالولي خان
بریوال کاکړو چې تاسو ته رپورټ وړاندې کولو قدرمن ودونکو په خبر کې مختلفو پوهنتونونو زده کوونکو په یوه غونډه کې د فیسونو کې د کمی غوښتنه کړې ده. د زده کوونکو وینا وه چې هر کال د پوهنتون په فیسونو کې لس چنده زیاتوالی کیږي چې بې وزله زده کوونکي د ورکولو توان نه لري. نور تفصیل زلان یوسف زیرا کوي.
غونډه کې د عبدالولي خان پوهنتون زده کوونکی صدیق محمد مشال رډیو ته وویل چې په تیرو سو کلونو کې د پوهنتون نفیسونه پرله پسې سیوا شوي دي. نوموړی وایي چې د مترقی زده کوونکو اتحادیه د ارزان او یا وړیا تعلیم لپاره په ټول هیواد کې د تحریک پیلولو لپاره کار کوي.
نن د یو سرکاري یونیورسيټي فیس چې دی هغه د پرایویټ یونیورسيټي نه هم سیوا شوی دی، او د یو عام غریب کس لپاره دا بالکل ناممکنه چې هغه د فیسونه چې دی هغه افورډ کولی شي، هغه برداشت کولی شي. بالکل ایجوکیشن چې دی هغه د غریبي طبقې د لاسونو چې دی هغه وتلی دی. موږ دا وایو چې دا سټډز موارد د ایجوکیشن چې کم دی د فری کولی شي. موږ دغه شانتي فیسونه کې هر کال چې دی لس پرسنټ چې دغه اضافه کیږي، هغه نور بورډ چې دغه په سټوډنټس باندې جوړیږي، دغه شانتي نورې خرچې دي، د هاستل خرچې دي، د هاستل یو کمره چې دغه په یو لاکھ روپۍ باندې په خوري یونیورسيټي کې چې دی خرڅېږي.
په فیسونو کې د سیواوالي پر ضد خور پوهنتون کې هم د وایس چانسلر دفتر مخې ته د زده کوونکو احتجاجي ناشته د اتور وزرا حسیر روانه ده. د مترقی زده کوونکو په غونډه کې ګډونوال د پیښور پوهنتون زده کوونکو اسفندیار شینواری وایي چې په 1943 کال کې د زده کوونکو په تنظیم بندیز لګیدل دي، او تر سوچې دغه بندیز نوې پورته شوه نو ستونزې په سمتوګه نشي هواره دي.
یونین او په کراچۍ یونیورسيټي کې به یو پروګرام کې دو یو هفتوار یو سیشن به وو. هغه وایس چانسلر به سټوډنټانو ته مخامخ ناستو، هغه وایس چانسلر د سټوډنټانو ته جواب دی هو په روټې کې به یا په دالو کې به چې یو روپۍ زیاتې کېدو، هغه به د سټوډنټ یونین مشر کینولو، هغه نه به باقاعده تپوس کېدو چې نن د هاسټل ریټس مونږ خېجو، نن مونږ د فیسونو ریټس خېجو.
یو بل زده کوونکی سعد الله وایي چې د امن د ټینګښت لپاره باید حکومت د روستو پاتو سیمو او د بې وزله زده کوونکو لپاره تعلیم وړیا کړي.
د ما تعلق کورمی جنسې سره دی چې زه دلته وګورم د کورمی الکان ناغه مطلب من هم حکومت د ټول کاربري خلک دي ذمہ داران دي، ناغه پیس نشي برداشت کولای د یونیورسيټو ولا دی وځ ناغه تعلیم های لیول تعلیم حکومت د نو سو هغه نه پاتې شوی دی.
د پوهنتونو په فیسونو کې د سیووالي په اړه مو د خیبر پښتونخوا د لوړو زده کړو د وزیر مشتاق غنی سره د رابطې هڅه وکړه خو بریالي
مهم رول لوبوي پکار ده چې دوی د خزو بنیادی حقوقونو لکه تعلیم او روغتیا ته هم پاملرنه وکړي. نوموړي دا سرګندونه 13 ورځې د په ټوله نړۍ کې د رضاکارانو د نړیوال ورځ د مناسبت جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال کړي چې نور تفصیل د یو ترین رپورټ کې اورو.
د ملګرو ملتونو د ادارې یو این وومن تر اهتمام لاندې 13 ورځ په بلوچستان ایالت کې هم د رضاکارانو نړیواله ورځ ولمانځل شوه. پر دې مهال په کوټه کې ویو دستوري ته په خپل وینا کې د مېرمنو د پرمختیا لپاره د کارکونکو ادارې صوبایي سکتر صدیق مندوخیل وویل چې رضاکاران د شوزو د تعلیم او تربیې لپاره ښه کردار ادا کولای شي. وروسته د مشال ریډیو سره په خبرو کې دغه وینا وه.
والنټیرز ورته د طلب هم ورته وایي او داسې کوم په معاشره کې بغیر
بلوچستان ملی گوند مرکزی کمیٹی غڑی میرمن شمائلہ اسماعیل وائی پکار دی چی خلق دا ٹولن لپار ہم آغا ڈول کار وکڑی لکچ پخبل کور کی کمی
مش اسلام مشتدا خبر رکھی مشتد تعلیم رکھی چی باید کی خدمت خلق مش فروغ ورکو آغا پھیلاو تبرا
راوځي د باندې او ته خپل په حقوق باندې بپایې چې هغه باندې کې بغایې چې او خپل څنګه تستاغه چې درنګ شز ستار نه هغه ته واغو حقوق شي کته یو شیم خبره یو پوینت خبره هغه ته خپل بساتی تعال ورکا دا وایلنس شز وانګ تکوان خپل انجن سکول تناستون دام وایلنس دي چې الکوان ته مش شخوراک ورکو او انجن ته شسم خوراک نه ورکو بیا الکوان مش سکول تاسو ش تعلیم ورکو هغه خنیان مش الکوان د باندې استو سبق ولو هاستل اگر یو کلی کې یو کور مور پلار دی یا د باندې لاهور کراچی لاسه لیکن خپل انجن نه راستي هغه ول دام یو وایلنس دي دام حقوق خو تلافی دي
د بشری حقوقو د کمیشن سره تړاو لرونکو ارباب تیمور خان کاسی تر زکرانو د ورځې د اهمیت پاړه زیات کړه
زمي ځوانان چې په دې کې ډیر اویرنس دي په دې کار دی یو لالچ بغیر یو کار مفاد نه سبق شي خپل په مرزي کار کوي دا شش دي کم چې مختز مش قوم تز مش نیو نسلو ته فایده رسي
روسه په بلوچستان کې د میرمنو د پرمختیا لپاره د کارکونکو ادارې سکتر صدیق مندوخیل په غره زکرانو کې انعامونه وبښل چاچ پټولنه کې شکردار لوبول وو
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
مشال رادیو تاسو غوږی قدمونه اوردونکو وخت شوي دی د ماسپخین یوونی وبجه بوریوال کاکل هم را سره پسند کې ناشته نو نه غل د خبرونو لنډی زور
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف وایي دوی نړیوالو حالاتو ته په کتو د پاکستان بهرنۍ تګلارې ته له سره د کتنې په حال کې دي خواجه آصف دا خبره د سې شنبې په ورځ نوښته په اسلام آباد کې کړې ده د خواجه آصف دا خبره رد کړې ده چې ګواکې پاکستان یوازې کل سوی او له پامه غورځول سوی دی د بلوچستان په پښتون میشته سیمه هرنای کې نامعلوم وسلوالو درې مزدوران وژلي او یو ټپي کړی دی د یادې سیمې امنیتي چارواکي وایي چې دا پیښه د سې شنبې په ماښام رامنځته سوې ده د افغانستان حکومت وایي هلته به د القاعده د مشر عمر خطاب له وژل کېدو سره د یادې شبکې فعالیت نور هم کمزوری سي دا خبره د افغانستان د دفاع وزارت ویان د جنرال دولت وزیري کړې ده لوړ پوړي امریکایي چارواکي وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ به نن بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه ونوموي امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا اعلان په یو ټاکل شوی وینا کې وکړي چې ورسره به د امریکا سفارت هم د لرغون ښار ته د انتقالېدو بهیر پایل کړي چارواکي وایي دا تیار سوی پلان لمخي به د امریکا سفارت له تلبیب څخه بیت المقدس ته په تلو کې له درو تر څلور کال وخت واخلي ریپورټونه وایي ځانګړي امریکایي څېړونکي روبرټ مولر د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه د کورنۍ د غړیو د بانکونو حسابونو په اړه د جرمني له بینک څخه معلومات غوښتنه کړې ده یاد بینک تر دې وړاندې هم د رازونو د قانون لمخي داسې غوښتنې رد کړې دي
بوریوال کاکړو چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې قدر مړه ودونکو لږمنه سره سم اوس وخت را رسیدلې دي د مشال رادیوي مجله دا خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ زموږ همکار نجیب امیر جوړوي په دې نننۍ خبرونه کې به تاسو د راشد خټک او دیدار وزیر سره د هغوی په نوو چاپ شوو کتابونو او لړچړونکو پرویش شاهین سره د سواد لرغون وسارو په اړه خبرې واپړي راځي درنو اوریدونکو چې د مشال رادیوي مجلې ته په ګډه سره وښو
د مشال رادیوي مجله راشد خټک خپل دوهمه شیری ټولګه خبره کړه
کوم دوه سو اساسي کتاب دی او شاعري ده غزلونه دي پکې نظمونه دي پکې د دې آزاد شعر نه دي
پرویش شاهین مو د سواد د لرغونو اثارو پر اهمیت خبروي
اې د چینیان د غد دی مخکې چرته زمانو به ورېدلو په چین کې جاپان کې نو التی لکه دا هغه او د څه شی دی چې دا هغه یو پیغمبر د سواد کې پیدا شوی دی
د نیم ګلاب لیکوال سره هم د زړه خواله کړي
زه خو دیدار وزیر یم د شمالي وزیرستان تحصیل میرل سره تعلق ساتم دا وخت په اماراتو کې مسافر یم مزدوری کوم
دا او نور مطالب په مشال رادیوي مجله کې ل نجیب عامر سره اوري راشد خټک د پښتونخوا پیژندل شوی لیکوال شاعر او خبريال دی نوموړي په دې وروستیو کې خپل دوهمه شعري ټولګه چاپ کړې چې سو ژوند مزل نومېږي دا کتاب په کابل کې د دانش کتابخانه لخوا خپور شوی چې په کابل او پېښور کې دوستان د کتابونو په لوی دوکانونو کې موندل شي راشد خټکی پاړوای
د سکه دو سو اساسي کتاب دی او شاعری ده غزلونه دي پکې نظمونه دي پکې دغه دي آزاد شعر نه دي خو زیاتره برخه یې غزلونه دي هغه تېر کتاب چې و په هغې کښې څه شعرونه ما ژباړلي وو دوه درې شعرونه واړه واړه هغه د پال پاټ او دې کښې ژباړې نشته دی خپله شاعري ده ټوله
راشد خټک وایي که څه هم د نورو لیکوالو په شان دی هم د دې ستونزې سره مخ دی چې کتابونه یې که کابل کې چاپ شي نو په مشکله پېښور او کوټې ته رسي او که پېښور کې چاپ شي نو د افغانستان لوستونکي ترې محرومه پاتې کیږي خو بیا یې هم غوره وګڼله چې خپل کتاب په افغانستان کې چاپ کړي راشد خټک د اخبار د ستړي نوکرۍ تر څنګ شاعري او لیکوالي کوي پوښتنه راته پیدا شوه چې آیا په یوه وخت د ډېرو کارونو سره انصاف ممکن دی
نه پوهېږم دا خو به لوستونکو ته پته نه دي چې ما چا سره کم دغه سره زیاته مینه کړې ده خو دا خو داسې شیان دي چې لکه ځنه زمونږ د ژوند د تېرولو دپاره هغه بېچې دوی د معدې ضرورت دی د خېټې ضرورت دی لکه اخبار دې کار کول یو بل سره روزګار کول ځنه د زړه کار وي چې سړی د زړه دپاره کوي څوکر چې دا کتابونو خبره ده خو زمونږ د زړه کار دی بیا په دې کښې هم نثر داسې دی چې هغه سړی په یو اراده لیکي ورته کښېني او وخت ورکړي سوچ پرې وکړي څنګه یې وکړم او څنګه نه وکړم ته کیسه ده که ناول دی یا ژباړه ده او شاعري خو داسې شی دی چې دا خو را وهېږي په خپله کښې را شي بس لازر باندې ولیکي او چې نه را ځي نو بیا نه را ځي بیا که ته ورته کښېنې که ورته سم دی نو هغه نه کېږي دا لکه زوروره ده فکر داسې کوم چې د شاعري زوروره ده دا چې په سړي ځان لیکي چې کله را شي په خپل هغه کښې نو کېدای شي دا ښه وي
د راشد خټک ځینې کلامونه په دې وروستیو کې ځینو سندرغاړو سندریز کړي او دې ګڼي چې هغوی ورسره پوره انصاف کړی دی دا چې شاعر هم انسان وي او انسان د وخت په تېرېدو سره زړیږي نو آیا ممکنه ده چې سړی د ټول عمر شاعري وکړي او ښه شاعري دې وکړي
زه خو فکر کوم چې کولی شي دا ممکن ده چې یو وفا په کښې را شي داسې مونږ اورو که نه چې خوشحال بابا هم لس کاله شعر نه دی ویلی اته کاله شعر نه دی ویلي یو وفا په کښې را شي چې سړی لږ کلا شي ورته وایې نه لیکي یا داسې وي چې را ځي نه شعر پرې نازلېږي نه یا داسې وي چې ډېر زه نښه کوي لیکلو ته دا چندان شعر نه دی حالانکې په دې کښې هم داسې وي چې ډېر ښه ښه شعرونه چې خلک یې رد کړي چې بل څوک وګوري وایي دا خو ښه شعر و باید دا یې مخصوص کړی وی نو داسې وفا په کښې راتلی شي خو دا خو شاعري خو مقصد کېږي هر وخت هم کېږي او ټول عمر کېږي مونږ ډېر شاعران هم لیدلي دي چې هغوی ته آخري ساه پورې شاعري کوله حمزه صاحب آخر وخت پورې شاعري کوله پسرلي صاحب آخر وخت پورې شاعري کوله دی ټولو بکښې به زمونږ مشران نو خټک صاحب جواد بن خټک صاحب دوی ټولو آخر وخت پورې شاعري کړې ده
راشد خټک د پاولو کوهلو ناول الکیمس د کیمیاګر په نوم پښتو ته ژباړلې همداسې ځینې پښتو کتابونه یې اردو او انګریزۍ ته هم ژباړل دي خو ډېره موده کېږي چې تازه ژباړې مخې ته نه دي راغلي دا چې لامل یې څه دی ترېنه به یې واورو
یو خو داسې ده چې نثر ما مخکې هم خبره وکړه چې وخت غواړي ناسته غواړي یو خاص ذهني سکون غواړي نو هغه را په کېدای شي په لاس نه وي راغلی هغه کارونو کښې لږ بوخت وم هغه کورنیو کارونو کښې او بل دا ده چې فکر مې کوم چې زه اوس خپلې کیسې مې دي څه هغه را غونډې کړم په هغوی هغه مې هم را غونډې نه کړې او بل څه مې هم ونه لیکل څه کیسې وې چې ما په پښتو کښې لیکلې وې کته چاپ شوې په مجلو کښې یا داسې ما سره پرتې وې نو هغه په لاس ځنه راغلې ځنه را نغلې او څه کیسې په انګریزۍ کښې لیکلې وې داسې ما دغه څه و چې فکر مې دا و چې دا انګریزۍ کښې مې چې کومې کیسې لیکلې وې دا به پښتو ته وژباړم خپلې کیسې په خپله او د پښتو کښې مې چې کومې لیکلې دا به انګلیسي ته وژباړم نو دا دواړه کتابه به همزمان چاپ شي لکه یو ځای به چاپ شي خو دغه ما کور انتقال کړو یو ځای نه بل ځای ته لاړم بس هغې کښې د کتابونه او کاغذونه مې ټول داسې سره ګډ وډ دي ورک خو به نه وي خو مقصد په لاس نه را ځي داسې په ترکیب شوي نه دي لسې شیان په هغې پسې ګرځېدم ډېر ساعت او نورو شیانو ته وزګار نه شوم
که د راشد خټک څو ژوند د مزل کتاب مو نه وي لوستلی نو دلته به د هغوی نه په خپله وغواړو چې د خپل نوي چاپ شوي کتاب نه یو شعر تاسو ته وړاندې کړي
دا زړه او د مستۍ دغه غورځنګ سبحان الله دا زړه او د مستۍ دغه غورځنګ سبحان الله په ورانه هدیره کښې د ژوند رنګ سبحان الله دا یو ثواب مو ډېر دی چې سحر لمانځه دپاره دا یو ثواب مو ډېر دی چې سحر لمانځه دپاره ملا را پسو د جام پکړنګ سبحان الله په یو نظر باچا کړي د مدو مدو ملنګ په بل نظر باچا کاندي ملنګ سبحان الله دا جن د شوخ شوخ خاطرو پلار تیریږي که اور مدچا د بنگلو شنگ سبحان الله خبر شستا لمرگ د وفا د لار شهیدا چی هر شو پختلو کې پجن سبحان الله جما د سر قاتل زمون کاجی د خار ساتن کې ټول ناش په محفل کې سنگ پسند سبحان الله او د بل کلی د خان په داډ زمون د کلی چنه اس واری د خیرات په ځای کلن سبحان الله راشد په دروغ او بل څنګه باور نکړم دا شوم دی دا خبره دا اهم سبحان الله
د راشد خټک خبري او شعرونه مو اوریدل سواد د پښتونخوا یو داسې سیمه ده چې د قدرتي حسن ترڅنګ د خپلو لرغونو آثارو او تاریخ لوجې هم د زیات اهمیت وړ ګڼل کیږي. دغلته یو لرغونپو پرویش شاهین له تیرو څو لسیزو راهیسې پر لرغونو آثارو او د بودایي مذهب پر پاتې نښو کار کوي. له نوموړي سره مو داغه پر کړو کارونو خبرې کړې دي. په سر کې مترې پوښتل د سواد سیمه ولې د نورو هیوادونو لپاره مهمه ده؟
امیر صاحب دغه نه دی د چینیان دغه دی مخکې چېرته زمانوم به اورېدلو په چین کې جاپان کې نو هلته لکه د هغو او داسې شی دی چې د هغو یو پیغمبر د سوات کې پیدا شوی دی. نو دغه پیغمبر چې دی هغه زموږ د سواتیانو کاغذ کې لوجست وو او کاغذ سکالر هر څوک چې وو خو هغې لکه دغې طرف ته یا پام نه وکړی یا ورسره معلومات نه زه نن سبا هغه چې دی دغه پیغمبر هغه مسلک چې دی نو هغه لکه دلایلاما خو به تاسو پېژنئ چې صحابت دنیا د بودیانو مشر دی که نه یو څو کاله مخکې هغه ما ته خط راولېږو نو زه بیا ولګېدم په زوړ کتاب کې صرف دا لیکو چې دی په سواد کې په ډناکوشه کې پیدا شو اوس هغه ډناکوشه نه معلومېده. الحمدلله زما سزونه علم او پوهه نه وه خو خدای پاک په زاغو ته نوموړی کولم هغه زه ما معلوم کړو هغه ما معلوم کړو بیا هغه دلایلا باندې لو ته خلق راولېږو واشنسلرانو دوه درې یو پکې وزیر وو سنور وپادو لوشي وو هغې راغلو نو بیا تېر کال په دې چین کې چرته بعد شوی دی په جاپان کې چېرې دا سړی په دې باندې پوهېږي زموږ په دې پیغمبر باندې د سره رابطه پکار ده. الحمدلله لکه زما په چین او جاپان کې لږ ډېر نوم وو د هغه غټو خلکو سره نو هغه واپس راغی په مارچ کې سکالې په دیارلسم مارچ باندې دلته زما کور ته رالو.
پرویش شاهین په خپلو خبرو کې د چینایانو د کوم پیغمبر یادونه وکړه چې د دوی په وینا په سواد کې استوګنه کړې ده. نو دا پیغمبر څه نومې ده؟
پدما سمباوا. دا زمونږ د کورکې چې دی نیمه خبر چې تا هغه بوت لیدلی کو نه هغه غټ بوت نو طالبانو چې بیا ولوزولو هغه دې تېر کال کښې د اقوام متحده والا اټلي والا جوړ کړو ډېر ښکلی جوړ کړی دی هغه ولوزولو که نه دی د کور خالص شاته دی او دغه ځای هغه درې کتیبې هم دي په ګټو کښې که نه نو نو د دې بوتو او زما د کور په منځ کښې د دېرشو میلوټو د واټن دی که نه په دې کښې پدماسم باوا پیدا شوی دی. زه چې چین ته او جاپان ته دې بوتلم جین نه لکه داسې وما محسوس کړه چې هغه پیغمبر څه کوي خو لکه زه یې پیغمبر کړم هر سړی به راتو او له ما سره چې به یې لاس ملاو دا یې غټ ثواب ګاڼو غټ ثواب او څه زه د ورځې رزق نه کړم دا زه شي په ډېر اثر وکړه څه زمونږ د پښتنو دا جامې هغه شانتې د بودیزم په شانتې وي نو هغوی دا خو ژوندی بود دی په خپله باندې.
پرویش شاهین زیاتوي چې د سواد په لربر کې د بودایي مذهب سره تړلي لرغوني آثار په څه ناڅه شکل کې موجود دي چې د یاد مذهب سره د تړلو سیلانیانو د زړه راښکون سبب ګرځي.
چې واړه چې وباسو چې که نه واړه لوی شیان چا ته خیر میلمنو ته نو دا څلور نیم زره دي او غټ غټ چې په کښې دي چې لکه ډېر غټ خلک وله یا پوهان وله ته راولې چېره ریسرچ پې وکړئ دا پې وکړئ دا پې وکړئ که نه نو بیا په سواد کښې دغه نمونه ځایونه چې دي نو هغه څلور دېرش دي چې لکه هغه چې سکۍ د هغې بلډنګ شتې د هغې نمونې موجودې دي ټول بلډنګونه ډېر مزناک دي لکه زمونږ د دې کور شا ته دغه یو غټ بوت دی نو هغه و چې دا د بامیان نه وروسته په دنیا کښې لوی بوت دی که نه خو دا بامیان ښکلی نه و دا ډېر زیات ښکلی دی نو لکه دغه بلډنګونه شتې لکه دا نه ده چې مونږ ووایو چې په دې ځای پخوا وو.
د سواد دغه سپینګیری لرغونپو د لرغونو آثارو پر اهمیت وخت په وخت کتابونه او مقالې هم لیکي او هڅه کوي د نړۍ د خلکو پام دې طرف ته واړوي چې د پښتنو په سیمه کې څومره مهم لرغونی میراثونه پراته دي چې د انساني دور د پخوانیو عظمتونو ښکارندوی کوي.
بالا شه می بجاب شوی یا لگیم سرمن مو تا خدای لا اله الا الله ز سربان کی وی زیو کما یو سر دس کتاب ام پجما مخ کلی دی یو نوم ده د پختن خوا المشته منی پر انا پر انشته منی لمون سر سس پیدا شوی دی خدای بندا ته پدې پختن خوا ګور چې سس کتابونه کم کوم پوخا په ما کړی دی چې د پختن خوا کلتوري میراثه د وېد نه اوله تر نه پوری دار څه زمون نه دی بیا مې دا کړې چې د پښتانه په وینا او خټه څوک دي نه زما ټول زو په کلتور او ژبه دی زه نور څه نه منم. ها بیا مې دا غي سره دا کړې د پښتو ژبې تاریخ بیا څه دي چې مسلمانان لاله مسلمانان نه مخکې دا گزره چې د خروشتي کتبې کتلې چې د ابراهیمي کتبې کتلې چې د شاز د کتبې کتلې چې د اوډیان سکرپ کتبې کتلې خوري غر کې وی کبیل لاس نو وی نیل بلی دغه عبد الله بی بی سی وګړي غریب سره ډیر کار به په کوم نور څه کار وکړو دا له موږ سره ګوره په لوی افغانستان لوی نګری کې زمونږ سره پکاته درې نیم زره کبی خو مو په ریکارډ دي نو په دې سیمه کې په دې خو دیار زې وی لیکتي دا چا دې کړي چې ځان په لومړی معلومات یې کبی لیکل څه د څه شی دې په کتابونو خرج راځي کنه نو دا ما کچھ مقادے پر شکل چاپ کو سالوں کے اس نے گیم کتابی بنا والا جوڑوں میں کیدیشی پدی دو زرا و تلس کے کا خدا پاکو گفتا نہ تو پختو بزما پر نسخ کتابوں نے پدی ساتھ وقت لگا کر سیوا شعر الوستل سیوا شعر نہ تو تلس کتابوں نے پختنولو پر کلتور اور جب و پاکام مانور کم
پرویش شاهین یوازې د کتابونو مقالو په لیکلو بسنه نه کوي وخت په وخت د پاکستان بیلابیلو پوهنتونونو ته ورځي او هلته محصلینو ته معلوماتي لیکچرونه ورکوي. لدې کارې موخه د نوي نسل د خپل اسلافو د ژوند او کار څخه خبرول دي.
په کراچۍ، بولپور، ملتان، اسلام آباد لري نو سن انټرنیشنل اسلامیک او نومالو او کیدازم او بیا دا غینه چې راوړی نو په خبرو بل نوستان اسلامیا او دا غټه یونیورسيټي پېښور او بیا چار صدا او بیا سوات دی خدای ګواډه ملکیب چې سار باندې زوی خېم یوه یغه سي مو چې خدای مړ نو چې با خدای دا کتابونه کپاتې شون زو غر کېم نو زما چې دا ټول یونیورسيټي وې د کراچۍ نو ولا سوات چار صدا پورې اغه ته هم دا سيزل دي ګندار را اساسان یو تاسو کوم کنه چې زما خلک شډل وې په سنه پوی دی نو لدا بهر نه خلکو ګندار په ډول نو ماته راکو زما مشران په خپل استادانو
دا سواد یو لارغون پول لیکوال پرویش شاهین خبرې مو اوریدلې. د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی چو خرس پسو شوی محبتا لاڑی لاڑی دکو چو شوی محبتا
دا شاعرانو زمزمی
چی دور بلد پیچو خمد سرن پری وطما دا زندگی دا زیرو بم دا سرن پری وطما
دا فلمونو کسی
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړو وروټ سوات نو په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه اوس ته یو قبایلی ځوان د شاعرۍ د نوي چاپ شوی کتاب په اړه معلومات درکو. دا ځوان دیدار وزیر نومیږي چې د شمالي وزیرستان د میر علي تحصیل سره تړاو لري. دا مهال په متحده عرب اماراتو کې ژوند کوي. د شاعرۍ لومړی ټولګی تازه تازه په پیښور کې له چاپ را وتلی ده. نور به لاغوي وورو.
اوس مې دا کتاب چاپ شوی دی. څو یو دوه کتابونه هم نور هم روان دي خو هغه بلګ وخت اخلي. دا کتاب د نیم ګلاب په نوم دی. نیم ګلاب په څو یو سل 23 مخونه لري. غزل دی پکې او څو نظمونه او سندره دی پکې سماوړم به شری مجموعه ده.
دلته په اماراتو کې کوم زمونږ تنظیم د پښتانه مدارکی لیکوال امارات د هغې ملګرو په خپلو پیسو چاپ کړو. لیکل پکې په دې کتاب باندې چې کومې سریزې لیکلې شوې دي، قیصر افریدی لیک پہ کړی دی، ګوهر محب وزیر پہ کړی دی لیک، شناواز افغان هم لیک پہ کړی دی. بس دا کتاب دی زما وړومبی شعري مجموعه ده.
دیدار وزیر وایي نږدې شل کاله کېږي چې د شعر او ادب سره تړلې ده، او په نیم ګلاب کتاب کې د ده د شاعرۍ انتخاب شامل کړل شوی دی.
یقینا چې شاعري خو ما د ډېر وخت نه کړې وه، هغه چې سړی وایي چې په پټو سترګو شاعري خو مې د ډېر وخت نه شروع کړې وه، خو دغه کتاب دپاره مې انتخاب کړی دی. تقریبا زما د څه د اوو نوي نه شاعري باندې لګیا یم، نو هغه د اوو نوي نه تر اوسه رسه چې کومه شاعري ما کړې ده، نو دا دغه ټول شاعرانو مې انتخاب کړ دی، دغه یو سل او تبیر صفی کتاب مې ولیکو دغه چاپ شو.
د شمالي وزیرستان دغه مسافر شاعر وای کسه هم په مسافرۍ کې ورته د وطن په شان شاعرانه ماحول نه دی برابر، خو بیا هم د یو ادبي تنظیم په نوښت دوی کله کله د مشاعرو او ادبي غونډو لپاره ټولېږي.
دلته په اماراتو کې هم خپل تنظیم لرو، پښتانه مدارکی لیکوال امارات. دغه تنظیم تقریبا په جهاني سطح کار کوي، په وطن کې دی، په د جنوبي پښتونخوا، خیبر پښتونخوا، قبایلی سیمو کې، دلته په اماراتو کې. نو د دې تنظیم سره موږ هم تړلې یو، دلته هم د دې تنظیم څنګه د پښتانه مدارکی لیکوال امارات میاشتنی غونډې کوو، تنقیدي غونډې کوو، مذاکراتي غونډې کوو، لیکچري غونډې کوو په مختلفو موضوعاتو باندې، دلته لیکچرونه کوو. په میاشتنی غونډې مې بالکل هغه د دندو یا د شعر یا د لیک چې کوم ذوق دی هغه دلته موږ پوره کوو.
دیدار وزیر زیاتوی چې په اماراتو کې د مترقی لیکوالو د تنظیم ترڅنګ نور ادبي ټولنې هم فعالیت کوي، او ټول د خپل فکر او ذوق مطابق کار کوي.
دلته اماراتو کې شته تنظیمونه ډېر دي، 315 تنظیمونه هدي، بالکل رابطه مشتاور سره. خو زموږ خپل بس میاشتنی غونډه وي، هغې ته ډېر کسان راځي، بل ملګري راسره ډېر مخلص ملګري دي. د فکر موږ خو داسې یو چې د پښتانه مترقي لیکوال چې کوم تنظیم دی، دا د یو قومي مترقي فکر لاندې کار کوو. هسې خو ډېر مشاعرې جوړېږي، او ډېر غیر معیاري غونډې هم کېږي، هغې کې موږ سه داسې نه اخلو. البته چې معیاري غونډه وي، لږ داسې وي چې هغه د فکر یا د قومي فکر په حواله سره، نو هغه د څوک بلنه را کوي، موږ ورځو هم ورته حاضرې کو.
دیدار وزیر له شمالي وزیرستان لری په متحده عرب اماراتو کې ژوند کوي. دغلته د آزاد مټ ادبي فعالیتونه کول شي، خو هلته په وطن کې څه حال ده؟ د هغه ځای ځوانان په نومره کې حالت کې دي، او کچای پښتنه کړي ده. یو ځل بیا دیدار وزیر.
او په شمالي وزیرستان کې خو د ضرب عزت عملیات نه وړاندې ځینې تنظیمونه وو، ادبي تنظیمونه، زه خپل پکې چر د نه یم پاتې شوی، خو هغې به داسې غونډې کولې چې دغو خلکو په رضا به یې کولې چې د چا د کوم لامله چې وزیرستان کډوال شو. هغې کې موږ سان نه ده اخېستې، خو چې کله دا خلک را کډوال شول بنو ته، نو موږ زه شوم محب وزیر شو، ګوهر وزیر شو. نو دا وزیرستان چې کوم داسې شاعران دي چې هغه کمی مترقي فکر لري، هغه مو د ځان سره کړلو. د شمالي وزیرستان اوس یو زبردست تنظیم د پښتانه مترقي لیکوال هلته هم موجود دی، جمال داور صاحب صدر دی، ډېر ښه کار کوي هغه هم.
اوس به د نیم ګلاب کتاب نه د دیدار وزیر یو شعر واورو چې دی په خپل موږ او تاسو ته وړاندې کوي.
یو غزل دی چې احساس راویښ کا او خواهش پټ پسینه کې مګدا، احساس راویښ کا او خواهش پټ پسینه کې مګدا، دا قیمتي شیان د ذات په تهانه کې مګ ده. او ستا د راتلو نیمګړی لوز مطمئن نه کړمه، ستا د راتلو نیمګړی لوز مطمئن نه کړمه، دا رژېدلې نیم ګلاب په ګلدسته کې مګ ده. د جنتونو د ښکلا بشون کې خدای ته ګوره، د جنتونو د ښکلا بشون کې خدای ته ګوره، دا سور انګار نوره زمونږ په ګلداره کې مګ ده. انتظار ډیر وشو رواي خلا د ځان سره، انتظار ډیر وشو رواي خلا د ځان سره، بس نور سترګې د پیمخو په کوڅه کې مګدا او ژوند د آزاد مرغه پشان تیر د ساده انسانه ژوند د آزاد مرغه پشان تیر د ساده انسانه دا شین توتی د روایتو په پنجره کې مګدا او د دیدار تجی تر نګر د ورځ مخ نه واړوي لیونی د سرالو پټا په دروازه کې مګدا
په اماراتو کې مش دیدار وزیرو چې تاسو خبرې او شیرونه واوریدل له همدې سره د مشال رډیوې مجلې دا غنه تړو بل اونې بعد نورو او نو مطالبو سره تاسو په خدمت کې تر هغه د لوی خدای په امان. مشال راډیوی مجله دا سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرس پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
دا شاعرانو زمزمي
چې دور بل د پیچو خمد سرنا پر وتما د زندګي د زیرو بم د سرنا پر وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړو وروټ سوات ما په ځین کې دارل چې د فلم جوړو
د هرس په مشال راډیوي مجلک د سې شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
زپ کی اسیر شما سنگ زلف زپ کی اسیر شما زولنو نر قربان شما جانانا نس اخبلو ندزان شو مجانانا نستاخ پلو ندزان شو مجانانا